شنونده کریم میسپاریم. شاد و کامگار باشین.
سلامونه ستړي مشهید شپې نه بجیش بزه صفی ولاستان اگزایمو ده آزادی راډیو دغه خبری پروگرام ته خراغ لاستویم پیل با پا لندو خبرونو باندی وکروم. پاکستان بیرته خپل سفیر افغانستان ته لیږي. دا خبره د پاکستان د حکومت څو سرچینو د امریکا غږ وی او ای راډیو ته کړی ده. پاکستان څه باندې څلور میاشتې وړاندې پس له هغه خپل مشر شارج دافیر عبیدالرحمن نظامانی له کابل وروغوښت چې په هغه باندې د داعش ډلې لخوا برید وشو. که څه هم چې دی له برید روغوت خو یو ساتونکی سخت ټپي شو. کابل ته د پاکستانی شارج دافیر د بیرته تاک فیصله له هغې وروسته شوې چې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر بلاول بوټو زرداری د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو له وزیر امیر خان متقی سره وړم ورځ په ټلیفون باندې خبرې کړې دي. د پاکستان د حکومت یو چارواکي چې غوښتل یې نوم یې په خبرونو کې پټ وساتل شي د امریکا غږ ته ویلي سفیر به د وړوکي اختر نه وړاندې کابل ته ورسیږي. دغه چارواکي نور جزئیات شریک نه کړل خو ویې ویل چې سفارتي تحرکات د امنیتي ملحوظاتو له امله رازداري غواړي. د پاکستان حکومت او د طالبانو حکومت دواړو د بلاول بوټو زرداري او امیر خان متقی د ټلیفوني خبرو په اړه لنډ بیانونه خبره کړي خو په یو کې هم کابل ته د پاکستانی شارج دافیر عبیدالرحمن نظامانی د ستنېدو په اړه څه نه دي ویل شوي. د طالبانو د حکومت د مخالفې وسلوالې ډلې د افغانستان خپلواکۍ جبهې تایید کړي چې د دوی یو مهم قمندان اکمل امیر شپږ ورځې وړاندې په سالنګ کې د طالبانو سره په نښته کې وژل شوی. اکمل امیر او د هغه شپږ نور ملګري تېره اونۍ په سالنګ کې د طالبانو له ځواکونو سره په نښته کې وژل شوي وو. دې جبهې تر ننه پورې د اکمل امیر په اړه څه نه ویل خو د نورو جنګیالیو وژل کېدل یې تایید کړي وو. د جبهې په اعلامیه کې دا هم راغلي چې د دوی د وژل شوو ځواکونو جسدونه لا هم د هغوی کورنۍ ته نه دي سپارل شوي. شاوخوا یوه اونۍ مخکې په جنوبي سالنګ کې جګړه شوې وه د افغانستان د آزادۍ جبهې او د طالبانو د ځواکونو ترمنځ چې دواړو خواوو یو بل ته د مرګ ژوبلې د اړولو ادعا پکې کړې وه. که څه هم د اوختي مرګ ژوبلې تایید خپلواکو سرچینو ونه کړ خو د آزادۍ جبهې ادعا کړې چې د طالبانو څلوېښت جنګیالي وژلي دي. دې جبهې د اکمل امیر په شمول د خپلو اوو جنګیالیو وژنه تایید کړې. آزادی جبهه د طالبانو د حکومت یو له مخالفو وسلوالو ډلو ده چې بنسټ یې د دفاع پخوانی وزیر جنرال یاسین زیایی ښی او د جنګیالي د پخوانی اردو لوړپوړي پوځیان او عسکر دي. د بی پولی ډاکترانو ټولنه ام اس اف وایي تیر میلادي کال د خوست په نسایي ولادي روغتون کې د دوی ټیمونو له څه باندې 0200 زیږونونو سره مرسته کړې ده. د دې ټولنې د افغانستان څانګې نن په خپل ټویټر کې خبر ورکړی چې په لرو پرتو ولسوالیو کې دوی د اتو ولسي روغتیایي مرکزونو ملاتړ کړی چې ډاډمن شي د ښځو لپاره په لرو پرتو سیمو کې د زیږون پر مهال د وړ روغتیایي څارنې بهتره زمینه برابره شي. د روغتیا نړیوال سازمان تیره میاشت په یو راپور کې ویلي وو په افغانستان کې په 2000 میلادي کال کې 8200 ښځې د زیږون پر مهال مړې شوې دي. له ازادي راډیو خبرونه اورئ. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو لوی کمشنري ویل افغانانو سره به د دوی بشري مرستې دوام کوي. د یو این ایچ سی آر د اروپایي ټولنې د چارو استازولۍ پرون په یو ټویټ کې ویلي افغان وګړي به له یادونه ایستل شي. ملګري ملتونه وایي په افغانستان کې روان 2023 میلادي کال د ریکارډ تر کچې 28 میلیونه او 3 لکه کسان بشري مرستو او د خوندیتوب لپاره لاسنیوي ته ارتیا لري. د دې ادارې په وینا له چیلنجونو سره سره د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو لویه کمشنري په دغه هیواد کې پاتې کېدو او میلیونونو اړمنو کسانو ته د مرستو رسولو لپاره ژمنه ده. وروسته له هغې چې په غیر دولتي مؤسسو کې همدارنګه د ملګرو ملتونو په ادارو کې د ښځینه کارکوونکو کار منع شو، ملګرو ملتونو ویلي دې کار اړو کسانو په ځانګړي ډول ښځو ته د بشري مرستو رسولو چارې اغېزمنې کړې. د سودان په اړه هم دا چې په سودان کې نن هم جګړه روانه وه. پرون هلته په وژونکو شخړو کې لږ تر لږه 55 کسان وژل شوي او نږدې 600 نور ټپیان دي. د پاوز او همدارنګه د یوې ملیشه ډلې ترمنځ جنګونه روان دي. د راپورونو له مخې د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام WFP هم په سودان کې په دې خاطر خپل فعالیتونه درولي دي چې درې کارکوونکي په وروستیو جګړو کې وژل شوي دي. او د کرکټ مینوالو ته دا چې نن د هند په غوره لیګ آی پی ایل کې کولکاتا نایت رایډرز او ممبئی انډینز لوبه وکړله. دا لوبه د ممبئی انډین په بریا سره پای ته رسیدلې. کولکاتا 115 منډې کړې وې خو ممبئی د 15 وکټو په توپیر دغه لوبه وګټله. دا مګړې د ګجرات ټایټنز او د رویال راجستان ټیمونه لوبه لري. ګجرات 110 نمرې جوړې کړې دي. رویال راجستان 140 نمرې تر اوسه پوره کړې او دوه لوبغاړي له لاسه ورکړي. لا ازادي رادیو مو خبرونه واوریدل کولای شي. د دو خبرونو د تفصیل د لوستلو لپاره د ازادي رادیو ویب پانی azadiradio.com ته ورشه. اوس به ورشه د پروګرام د مطالبو معرفي ته. په دغه پروګرام کې مو د سر مطلب دا دی چې د افغانستان د ازادۍ جبهې تایید کړي چې د دوی یو مهم قومندان اکمل امیر هم تیره اونۍ په سالنګ جنوبي کې له طالبانو سره په جګړه کې وژل شوی دی. په دې رابطه هم تاسو ته یو ریپورت لرو چې په هند کې د افغانانو لپاره یوازینی ښوونځی هم د بندیدو له خطر سره مخ دی.
د دې ښوونځي تړل د زده کوونکو په مخ یوه لویه ستونزه ده چې موږ هیله لرو د ښوونځي خپل کار ته ادامه ورکړي.
د اختر په درشل کې بې وزلې کورنۍ له مالی ستونزو کړيږي.
د جمهوریت په وخت کې یعنی کوه گزاره هم کېدله. موږ په اختر کې بد خپل د کالیو بندوبست د پرشونو توشک په خو بندوبست کو خو وس اته د یو جوړه کالی د جوړولو لپاره پیسې پیدا کول ډیر سخت دي.
د سودان له جګړې ورسته حال درکو.
در دې شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
د افغانستان د ازادۍ جبهې د خپل مهم قومندان اکمل امیر وژنه تایید کړه. خدای هم ویلي چې په سالنګ کې د دوی او طالبانو ترمنځ د شوې جګړې په پایله کې د دوی د وژل شو ځواکونو جسدونه لا هم د هغوی کورنۍ ته نه دي سپارل شوي. د ازادۍ جبهې په یوه اعلامیه کې دا خبره کړې. اخو په تیر جمهوري نظام کې د افغانستان د بشر د حقونو خپلواک کمیسیون چې طالبانو لغوه کړی مګر له هېواده بهر فعالیت کوي ویلي ورځ تر بلې د طالبانو لخوا له بشري حقونو وحشتناکه سرغړونې ډیریږي. امید ظهیر ملا او نور جزئیات.
د افغانستان د خپلواکۍ جبهې ومنله چې یو مهم قومندان اکمل امیر شپږ ورځې وړاندې طالبانو سره په جنوبي سالنګ کې د نښتې پر مهال وژل شوی دی. د طالبانو د حکومت د دفاع وزارت 15 ورځې وړاندې یو اعلامیه کې خبر ورکړی چې اکمل امیر یې له شپږو تنو نورو سره په یو لړ عملیاتو کې وژلی دی. خو د افغانستان د ازادۍ جبهې وړاندې ویلي و چې د اکمل امیر د برخلیک په اړه معلومات نه لري. ترڅنګ داسې مهال چې په جنوبي سالنګ کې د طالبانو او د افغانستان د ازادۍ جبهې ترمنځ له شوې جګړې شپږ ورځې تیر شوي خو دا جبهه وایي په دې جګړه کې د دوی د وژل شوی او ځواکونو جسدونه لا هم کورنۍ ته نه دي سپارل شوي. د افغانستان د ازادۍ جبهې تیر شپه ناوخته د دې جګړې په اړه په خپل پر لپسې درېم اعلامیه کې ولیکل د دوی له ځواکونو یوازې د فهیم سالنګي جسد د هغه کورنۍ ته سپارل شوی دی خو د دینی احکامو په څیر یې د جنازې د لمونځ مخه نیول شوی. د جبهې دا هم ویلي چې خپل کورنۍ ته د دوی د ځواکونو د جسدونو د انتقال په برخه کې د سره صلیب د نړیوالې کمیټې هڅو هم پایلنه دا ورکړي. د افغانستان د ازادۍ جبهه وایي په جنوبي سالنګ کې له طالبانو سره په نښته کې له ځواکونو اکمل امیر، بصیر اندرابی، فهیم سالنګي، برهان اندرابی، قربان علي بامیانی، صبور فاریابی او حسین سمنګانی وژل شوی. د جبهې دا ادعا هم کړې چې په دې درې ورځنۍ نښته کې له ډیر شو زیات طالبان هم وژلي خو طالبانو یې دا ادعا نه ده منلې. موږ هڅه وکړه چې د وژل شویو کسانو له کورنیو سره اړیکه ونیسو خو بریالي نه شو. د طالبانو د حکومت لویان ذبیح الله مجاهد مو هم د دې موضوع په اړه وختونه وکړه. هغه که څه هم ژمنه وکړه چې معلومات به شریک کړي خو د راپور تر خپرېدو یې خپله ژمنه پوره نه کړه. د افغانستان د ازادۍ جبهې په خپل اعلامیه کې دا هم ویلي چې د طالبانو لخوا د دوی د وژل شویو ځواکونو د کورنۍ د غړیو زورول لا هم روان دي. د جبهې له ملګرو ملتونو سازمان او د بشري حقونو له بنسټونو غوښتي چې دې موضوع ته جدي پام وکړي. په ورته وخت کې په تیر جمهوریت نظام کې د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون چې طالبانو لغوه کړي او اوس له هیواده بهر فعالیت کوي ویلي ورستر بلې د طالبانو لخوا له بشري حقونو د دوی پټکو وحشتناک سرغړونې ډیریږي. د کمیسیون پرونی یو خبر پاڼه کې لیکلي طالبانو په جنوبی سالنګ کې د وژل شوی یو کسانو له جسدونو سره غیر انساني چلند کړي او تر خوای دوی کورنۍ ته د غم رازي اجازه نه ورکړي. د بشر د حقوقو خپلواک کمیسیون دا خبره هم لیکلي چې د طالبانو عسکرو د وژل شوی یو کسانو د خپلوانو په کورنۍ حمله کړي، له هغوی یو شمیر زورولي او نیولې دي. خو د طالبانو د حکومت ویان په دې اړه هم د ازادي رادیو پوښتنې ته ځوابونه وایي. لدی وړاندې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا، د بشري حقوقو د څار ادارې، د بخښنې نړیوال سازمان او ډېر نور هیوادونو په افغانستان کې د بشري حقوقو د وضعیت د خرابېدو په اړه اندېښنه ښودلې او طالبانې د بشري حقوقو په پراخ نقص تورن کړي دي.
په همدې رابطه باندې د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسیون له ویان سره چې اوس له بهر فعالیت کوي شکر الله مشکور سره مرکه لرو. په سر کې زموږ همکار مرسلین ارسلا ترې پوښتنه کړې چې د بشري حقوقو نړیوال قوانین او اصول د افغانستان د اوسنی وضعیت په اړه څه حکم کوي.
په اصل کې د نړیوال بشر دوستانه قانون هدف د انساني کرامت ساتنه او د جنګړې د تلفاتو د زیانونو کمول دي، او دا قوانین باید د جګړې په ډګر کې پلي او رعایت شي. دا قوانین د جګړې د وسایلو او د طریقو انتخاب کې د ښکېلو غاړو حق محدودوي، د هغو افرادو او هغو شیانو ملاتړ کوي چې د جګړې له امله اغیزمن شوي او یا کېدای شي اغیزمن شي. د نړیوال بشر دوستانه قوانینو اصول هڅه کوي چې د مقرراتو په جوړولو سره په جګړو کې د زیات تاوتریخوالي مخه ونیسي. دغه موخه ته د رسیدو لپاره بشر دوستانه قوانین د جګړې د ښکېلو غاړو حق محدودوي، د وسلوالو شخړو د قربانیانو ملاتړ کوي، او لدی اصول او قواعد څخه سرغړونه د په هر ځای او هر وخت کې عدلي تعقیب لزان سره لري.
مشکور صاحب، وضعیت ته په کتو اوس د بشري حقوقو د دفاع بنسټونه څونه په افغانستان کې د بشري حقوقو د نقص مواردو د څېړلو لپاره خلاص لاس لري، او د طالبانو حکومت لدی ادارو سره څونه همکار دی؟
لبد مرغه په افغانستان کې لڅو کلونو راهیسه د جګړې د خکیل خواو لخوا دغه اصول په یو ډول نه یو ډول تر پخو لاندې شو. په افغانستان کې د بشر دوستانه حقوقو څخه د سرغړونې ټولې قضیې یا د جنگي جرمونو قضیې باید د یو ځانګړي غیر سیاسي او یو مسلکي میکانیزم په اساس وڅېړل شي تر څو د قربانیانو حقوقو ته ډېره پاملرنه پکې شوې وسی. لپاره مرغه د افغانستان د بشري حقوقو په تړاو د تیرو واکمنانو برخورد او د طالبانو اوسنۍ تعامل دا ثابتوي چې ډیر کم داسې بنسټونه شته چې دغه مسالې تر رسیدګي کولای شي. د بشري حقوقو په تړاو د واکمنې ډلې غیر منطقي چلند د دې خبرې ښکاره ثبوت دی. تاسو خبر یاست چې د افغانستان خلک په تیر کې د ملي پخلاینې په نوم د قوانینو د تصویب شاهدان وو چې په هغه کې حاکمانو او هغه چا چې جنگي جنایات ترسره کړي ول ځانونه تعافه کړي وو. د اوسنۍ حاکم ډلې لومړنی برخورد هم د بشري حقوقو خپلواک کمیسون منحل کول وو چې بل اخر دغه کمیسون له افغانستانه بهر خپل فعالیت پیل کړ، او په دې وروستیو کې د ملګرو ملتونو خزنه کارکونکو څخه هم د کار اجازه واخیستل شو چې دا ټول د دې کارندوی کوي چې د بشري حقوقو بنسټونه نشي کولای په دې تړاو اړین او غیزمن کارونه ترسره کړي.
د ټولو مواردو ته چې تاسو یاد کړه کړه د طالبانو حکومت د بشري حقوقو د دفاع بنسټونو د فعالیت محدوده نور هم راتنګ کړي او پر دوی محدودیتونه ډیر کړي، نو دا به د دوی د حکومت لپاره څه عواقب ولري؟
کچیر طالبان د بشري حقوقو مسلې ته درناوی ونه کړي نو د نړیوال ټولنې سره به په هیڅ ډول تعامل ونه شکړي، هیڅ کله به په رسمیت ونه شي پیژندلې، دوی به د نړیوال فشارونو سره مخ شي، او د دې ماتي او حتی المنځتلل به تضمین شي چې د نړیوالو فشارونو له امله کېدای شي افغان ولس هم زیانمن شي. د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون د تل په څیر ټولې هغه کړنې په کلکه غندي چې د بشري حقوقو د نړیوالو نورمونو او قوانینو په خلاف دي.
ازادي رادیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي. د راپورونو له مخې اندېښنې شته چې په هند کې د سید جمال الدین افغان ښوونځی چې افغان زده کوونکي پکې زده کړې کوي وتړل شي. هندي ورځپاڼې انډین اکسپرس د جمعې په ورځ په راپور کې د هند بهرنیو چارو وزارت په حواله ویلي دغه ښوونځی به د مالی ملاتړ د نشتوالي له امله وتړل شي او زده کوونکي به یې هندي ښوونځیو ته واستول شي. یو شمیر افغان کورنۍ چې ماشومان یې په یاد ښوونځي کې درس وایي د خپل ماشومان دراتلونکي په اړه اندېښمنې دي. جزئیات له سنا کاکړ اورو.
هندي ورځپاڼې انډین اکسپرس د هند بهرنیو چارو وزارت په حواله راپور ورکړی چې د سید جمال الدین افغان ښوونځی په د بودیجې د نشټوالي له امله چې مخکې به یې د افغان حکومت لخوا مالي ملاتړ کېده د مې میاشتې په پای کې وتړل شي. د ورځپاڼې په حواله د دغه ښوونځي زده کوونکي به یې هندي ښوونځیو ته ولېږدول شي. د سید جمال الدین افغان لیسې مسؤلینو په دې اړه له ازادي راډیو سره له خبرو کولو ډډه وکړه، خو له موضوع یوې بخبري سرچینې چې نه یې غوښتل نوم او غږ یې په راپور کې خپور شي، ازادي راډیو ته په یوه لیکلي پیغام کې ویلي چې په افغانستان کې د جمهوري ریاست له سقوط وروسته د دغه ښوونځي لګښت چې 300 هلکان او نجونې پکې زده کړې کوي د هند بهرنیو چارو وزارت لخوا ورکول کېده. نوموړی زیاته کړه چې په نوي ډهلي کې د افغانستان سفارت هم د سید جمال الدین افغان لیسې مسؤلینو ته ویلي چې د دغه ښوونځي تعمیر دي تخلیه او زده کوونکي دي هندي ښوونځیو ته انتقال کړي، و موږ غوښتل چې د دغه ښوونځي د دوام او یا نه دوام د وروستۍ پریکړې په اړه په نوي ډهلي کې د افغانستان سفارت وپوښتو، خو د یاد سفارت د اړیکو مسؤول د دغه راپور تر خپرېدو پورې زموږ پوښتنو ته ځواب ونه وایه. د سید جمال الدین افغان ښوونځي د تړل کېدو د احتمال موضوع په هند کې هغه افغاني کورنۍ اندېښمنې کړي چې ماشومان یې په دغه ښوونځي کې زده کړې کوي. د دغه ښوونځي د یو زده کوونکي مور سویره ازادي راډیو ته وویل،
د دې ښوونځي تړل د زده کوونکو په مخ یوه لویه ستونزه ده چې موږ هیله لرو د ښوونځي خپل کار ته ادامه ورکړي او هغه کورنۍ چې ماشومان په دې ښوونځي کې زده کړه کوي دا ښوونځی د دې په مخ وتړل شي، د هغې برخلیک معلومه وي او راتلونکو کې یوه لویه ستونزه کورنۍ ته رامنځته کیږي.
په نوې ډیلی کې د افغان کډوالو یو استازی شازی کوستانی وایي چې د دغه ښوونځي د زده کوونکو د کورنیو اندېښنې په نوې ډیلی کې د افغانستان له سفارت سره شریکې کړې دي.
کورنۍ اندېښمنې دي او غواړي چې ښوونځی باید خلاص پاتې شي څو ماشومان یې زده کړې وکړي. موږ له سفارت سره جلسې درلودلې، دوی ژمنې کړې چې لا دوه میاشتې شته دوی به د هند بهرنیو چارو وزارت سره هم خبرې وکړي. د هند بهرنیو چارو وزارت ویلي چې د دې ښوونځي زده کوونکي دې هندي مکتبونو ته انتقال کړي.
موږ غوښتل چې د دې ښوونځي له ځینو ښوونکو او زده کوونکو سره هم خبرې وکړو، خو دوی له خبرو ډډه وکړه. د هند په پلازمینه نوې ډیلی کې د سید جمال الدین افغان ښوونځی اوس مهال 300 نارینه او ښځینه زده کوونکي لري چې تر 12 ټولګي پورې په دری او پښتو ژبو وړیا زده کړې ورکول کېږي. د ښوونځي په 1994 کال کې خپل فعالیت پیل کړ او په 2018 کال کې په لیسې بدل شو چې لګښت یې د تیر حکومت لخوا ورکول کېده. د یاد ښوونځي د احتمالي تړلو خبر په داسې حال کې د افغان کډوالو اندېښنې زیاتې کړې چې د ځینو په خبره د اقتصادي ستونزو او قانوني اسنادو د نشتوالي له امله له زده کړو پاتې شوي دي. په نوي ډیلي کې د افغان کډوالو کمیټې د احصایې له مخې په هند کې له 9 تر 11 زرو افغان کډوال ژوند کوي چې ډیری یې قانوني اسناد او د کډوالۍ کارت نه لري او دریم هیواد ته د تللو په تمه دي.
هره اونۍ څلور ورځې له 1 ټولګي تر 12 د جغرافیه، تاریخ، کیمیا او بیولوژي درسونه خبريږي.
درسي ساعت خبرونه په اونۍ کې څلور ورځې
د سهار له 8:00 تر 9 بجو خبريږي.
ازادي رادیو ته اغواګست اوس به ورشو سودان ته. د سودان په پلازمینه کې نن سهار هم جګړه روانه و چې دې موضوع عکس العملونه پارولې دي. د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام WFP نن یکشنبه ویلي په سودان کې خپل فعالیتونه د لنډې مودې لپاره وروسته له هغه وځنډول چې درې کارکوونکي هم په روانه شخړه کې وژل شوي. پرون هم د چټک ملاتړ د ځواکونو په نوم د ملیشا ځواکونو او عادي پوځ ترمنځ په وژونکو شخړو کې لږ تر لږه 55 ملکیان وژل شوي او نږدې 600 نور ټپیان شوي دي. ځینو سازمانونو او هیوادونو د شخړې له دواړو لورو د زغم غوښتنه کړې ده. په دې اړه تفصیل په دغه ریپورت کې واورئ.
د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام نن یکشنبه ویلي په سودان کې خپل فعالیتونه د لنډې مودې لپاره وروسته له هغې وځنډول چې درې کارکوونکي په روانه شخړه کې ووژل شول. بلخو د سودان پوځ موافقه کړې چې د دریو ساعتونو لپاره د عاجلو بشري اړتیاو له مخې یو خوندي دهلیز پرانیزي. نن د دویمې ورځې په مخه هم د هغو دو رقیبو جنرالانو ترمنځ جګړې دوام لري چې د 2021 کال له کودتا وروسته په قدرت کې دي. دغه شخړو په نړیواله سطحه اندېښنې ولاړې کړې دي. د پلازمینې خرطوم له شمال چې ګڼ مېشتې سیمې پکې دي، دغه ورځ د جنوب له ځینو برخو د سختو چاودنو او د وسلو د ډزو ږغونه اورېدل سوي دي. د فرانسې خبری ایجنس لیکلی په همدې حال کې ټانکونه لارو سړکونو ته راووتل او جنگي جټ الوتکو په فضا کې شور جوړ کړی و. په سوډان کې دغه تاوتریخوالی نن سهار څو اونۍ وروسته له هغې سخت سو چې د پوځ مشر عبدالفتاح البرهان او د هغه د مرستیال محمد همدان دوقلو ترمنځ چې د ملیشو قومندان دی کړکیچ اوج ته ورسېد. لنجه پر دې ولاړ سو چې هڅه وسوه د چټک ملاتړ ځواکونه د منظم پوځ په تشکیلاتو کې مدغم سي، خو د قلوی مخالفت وکړ. دوی د اوسنۍ شخړې د پیل ملامتي پر یو او بل اچوي. د دوقلو د چټک ملاتړ ځواکونه وایي چې دوی ولسمشرۍ ماڼۍ، د خرطوم هوایي ډګر او نور ستراتیژیکې ساحې نیولې دي. خو د سوډان پوځ ټینګار کوي چې واک له دوی سره دی. پرونه وخته د سوډان هوایي ځواک له خلکو وغوښتل چې په کورونو کې دننه پاتې سي، ځکه دوی د ملیشا ځواکونه چې د چټک ملاتړ په ځواکونو مشهور دي پر پوځي اډو هوایي حملې کوي. د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت یوه چارواکي نن یکشنبه ویلي امریکا په سوډان کې د تاوتریخوالي لوړې سطحې ته ژوره اندېښنه لري چې د لسګونو کسانو د مړینې سبب سوی. دغه چارواکي ویلي چې د بهرنیو چارو وزیر انتوني بلینکن د دې جګړې د درېدو لپاره له هغو هیوادونو سره چې نفوذ لري خبرې کوي. د چین د بهرنیو چارو وزارت هم نن یکشنبه په یوه اعلامیه کې ویلي په سوډان کې روانو تحولاتو ته سخته اندېښنه لري او له دواړو لوریو څخه یې د اوربند غوښتنه کړې ده. د سوډان طبي سازمان ویلي د بیګناه خلکو د خوندیتوب او د ټپیانو د درملنې لپاره دي سمدلاسه اوربند وسی.
د ورځې د تازه پیښو او خبری راپورونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼې azadiradio.com ته ورشئ، او یا هم پر فیسبوک او ټویټر د ازادي رادیو پاڼې د تازه خبرونو لپاره تعقیب کړئ. facebook.com/azadiradio مو د فیسبوک پاڼه ده، او په ټویټر کې مو @twitter.com/azadiradio موندلی شئ. ازادي رادیو هر شیبه له تاسو سره.
راپورونه مرکه او اوریدونکو،
د اختر پر رسیدو یو شمیر کورنۍ وای د خپل کورونو د ډیزاین یا د باندې د بدلولو پلان نه لري، ځکه د دوی په خبره بیکاری او د ګټې وټې نشتوالی له امله مالی توانې لاس ورکړی. اخوا د کورونو د وسایلو یو شمیر پلورونکي وایي د تیرو کلونو په پرتله کاروبار 30% کم شوی. جزئیات له سنا کاکړ اورو.
کابل خروسی دن کې امنوي پر خصوص د طالبانو د بندیزونو لامل ډیره هغه کورنۍ چې خزه سرپرست وي له اقتصادي ستونزو سره مخ دي.
په دا دوه ورستو کلونو کې په عموم کې د افغانستان د خلکو اقتصادي وضعیت ډیر خراب شوی دی. کوم وګورو زیاتره یعنی زمونږه 90% نفوس د فقر لاندې ده. د جمهوریت په وخت کې یعنی کوه گزاره هم کېدله، موږ په اختر کې به د خپل کالایو بندوبست د پرشونو توشک په خو بندوبست کو، خو اوس اته د یو جوړه کالای د جوړولو لپاره پیسې پیدا کول ډیر سخت دی.
د سګنی اختر پر رسیدو د کور وسایلو د پیرو پلور بازار هم ډیر تود نه دی. د پردې، توشکو، فرنیچر او د کور د لوښو هټیوال وای چې د کورنۍ او د اقتصادي کچټی ټوالی د دوی کارونه سخت زیانمن کړي دي. په کابل ښار کې د پردو پلورونکو وایزي وای چې په خوایي ډیرې پیرودونکو کې خزیوي، خو د په وینا اوس چې ډیرو خزو خپل دندې له لاسه ورکړي هم یې پیرودونکي کم شوي هم آید.
بازار پردوی چیزا سره خانم ها است، چون کی چیز شوکه سره خو خانم ها زیاتر
توقع پردو او نور شانو بازار به په خوز جوړو، زکه دا شوقي کارونه دی او خزي کور او ځای جوړولو ته ډیر علاقه لري. د کار وضعیت خنه د یو شمیر کسان شته او ځنی ولاړل. به وزلي خلک به څو کړی، په خوا به مو کوم یاش یاته لکه تر لاسه کولی، اوس درینیم تر څلونیم لکه تر لاسه کو.
تاسو لکه نو لکه روشات میکردیم، حالا که په دت پیلګرافه یا 4 لک رسیدم.
کابل کې د فرنیچر او موبل د یو شرکت مسول مصور هاشمی چې کورنۍ له دیشو کلونو راهیسې دا کاروبار پر مخ وړي وایي چې په تیرو کلونو کې به یې د روژې له لومړۍ ورځ څخه د فرنیچر جوړولو لپاره سفارشونه ترلاسه کول، خو سږ کال د دوی په کار کې 70% کمښت راغلی دی. نوموړی وایي
تقریبا سالای گذشته فرمایشا زیاد بود و رمضان شروع میشه فرمایشا تاریخ 25
په تیرو کلونو کې ډیر فرمایشونه و. د روژې میاشتې له پیل څخه د روژې تر 15مې فرمایشونه راتل، بیا به په 15مې د روژې باندې شو څو فرمایشونه ته سمره سیدنه وشي. خو سکل او یاسل نه کار کم شوه، ځکه د فرنیچر جوړول یو شوقي کار دی. څوک پیسې ولري جوړوي، پرته لاغه خپل د کور مصرف پیدا کوي.
اسمون فرنیچر به خوان میگیره، اگر نه شه ته لا
دختر د دسترخوان ترتیبول په ځانګړو لوښو کې یو له هغو دودونو څخه دی چې د اختر د ورځو ښکلا زیاتوي. په کابل کې د کور د لوښو یو پلورونکی علي وایي، پخوا به د اختر په رارسېدو د لوښو د پیر او پلور بازار ګرم و او هره ورځ به یې له څلوېښت زرو زیات لوښي پلورل، خو سږ کال یې بازار سوړ دی.
کسوی د دوران د جمهوریت پیسې داشتن د دولت
کار، هغه کسانو چې د جمهوریت په وخت کې پیسې درلودي کار یې درلود، د کور سامانونه یې اخیستل، خو ډیره یې ولاړل او د کور سامانونه یې خرج کړل. ټول په کهنه فروشي کې دي، هغه هم په نیمه بیا. خو به مل اختر نه مخکې په یو ورځ څلوي اختر 500 زره افغاني لوخي خرڅول، خو اوس یې واز څور از اختر اوس چې واز څور از اختر ته پاتې وي، څوک د لوخو به هم نه پختي چې چای نه کا یا پیاله په څو ده.
وایي چند است ای چایبر، چند است پیاله، چند است.
د دغو کورنیو او پلورونکو په وینا سم اقتصاد خوښ شوان او هوساینې ته زمینه برابروي، خو په دې دوو کلونو کې د اقتصادي کړکېچ له امله دوی تر ډېره خپلې خوښۍ او د ژوند هوساینې له لاسه ورکړي.
په ټویټر کې مو په پی ازادي راډیو تعقیبولی شئ.
کندز ولایت کې د دیګونو او هلبیلو خو د جوړولو د کارخانو یو شمېر سختنان وای وطني تولیداتو ته د خلکو لیوالتیا زیاته شوی، خو د اومه موادو په ځانګړي توګه د ډبرو سکرو د بیې لوړېدو شکایت لري. دوی د افغانستان لوسنی حکومت غواړي چې په کور دننه د ډبرو سکرو بیې راټیټ کړي تر څو د صنعتکارانو اقتصادي ستونزې هوارې شي. په دې اړه پام وکړئ دغه رپورت ته.
په کندز کې یو شمېر دیګ جوړونکي وای دی وطني دیګ جوړونې صنعت دی ودی په حال کې دی، خو د اومه موادو او د ډبرو سکرو د بیې له لوړېدو شکایت کوي. 50 کلن بسم الله چې د کندز ښار د امام صاحب بندر کې د دیګونو او حلبي لوښو د جوړولو یو وړه کارخونه لري، هغه وای د شمال ختیځ ځینو ولایتونو په بازارونو کې د دوی د تولیداتو مینوال زیات شوي دي.
دغه موږ په بیلابیل وزنونو کې دیګونه، چای جوشونه، تابې، ډول ډول کاسي او د کالیو مینځلو تشتونه تولیدوو. په یو میاشت کې له 300 تر 500 دیګونه جوړوو. د میاشتې 200-300 دیګونه خرڅوو. درې کاله پخوا موږ د میاشتې 600 دیګونه پلورل، خو اوس یو اندازه زموږ بازار ټکنی شوی دی.
بسم الله، د افغانستان له اوسنی حکومت څخه غوښتنه کوي چې په کور دننه د ډبرو سکرو بیه راټیټ کړي تر څو دوی د تولیداتو کچه لوړ کړي او له امله به بیروزګاره خلک د کار او روزګار خوندان شي.
حکومت باید پاکستان ته د کباړو په صادرولو بندیز ولګوي او په کور دننه د ډبرو سکرو بیه راټیټ کړي. پخوا موږ یو منسکاره په 60 افغانۍ اخیستل، اوس یو منسکاره په 130 افغانۍ ورانیسو. یو من ارمونی کباړ مو په 500 افغانۍ رانیوه او اوس په 300 افغانۍ رانیسو. د اومه موادو او د ډبرو سکرو د بیې لوړېدو زموږ د تولیداتو کچه راټیټه کړې ده.
اسدالله چې په کندز ښار کې د لوښو او دیګونو د پلورلو دکان لري، هغه وای وطني دیګونه له ښه کیفیت څخه برخمن دي او مینوال هم زیات دي.
اگر اینو از بیرونی باشه در ما فایده ای نداره.
د خارجي دیګونو په پرتله وطني دیګونه له ښه کیفیت څخه برخمن دي او ښه ګټه هم لري. اوس موږ اړتیا نه لرو چې له نورو هیوادونو څخه دیګونه وارد کړو. چارواکي باید د تولیدي شرکتونو ملاتړ وکړي تر څو زموږ هیواد پر ځان بسیا شي.
د دیګونو او حلبي لوښو په دې وړې تولیدي کارخونه کې لس تنو وزګارو خلکو ته هم د کار زمینه برابره شوې ده. څلوېښت کلن غلام رسول لګیا ده د دیګونو قالبونه له ویلې شوې ارمنیې څخه ډکوي. هغه وایي له لس کالو راهیسې په دې کارخونه کې کار کوي.
په دې کارخانه کې موږ دلته کار کوو، ارمنه اوبه کوي او تولید د خپل وطن نه ده او دیګي جوړوي. سره دغه مشکلات د زغال قیمت دي. سره اسلامي عملونه ده غواړو چې دغه کارخانه دغه وطن ده او تولید دغه وطن ده، باید دغه زغال دغه شان نور ملکو ته پرې نه دي، خام مواد هم قیمته شوی دي. ډېر
د دې کارخونه یو بل کاریګر امیرګل چې د دیګونو د پالشولو په برخه کې کار کوي، هغه وایي د میاشتې 10000 افغانۍ معاش اخلي او خوشاله دی چې په کور دننه ورته د کار زمینه برابره شوې ده.
دلته فعلاً د کارخانه کې ارمنۍ دیګي جوړېږي. ولایتو د اوسمنۍ ته انتقال کیږي. تر کشور ته چې لاړ شي همدغه کار ده. چې لاړ شي مغه جسل په دلته کار وکړي، نه هلته 200-300 روپۍ حاصل پیدا کړه، کار کوي خپل وطن کې خپل کشور کې.
په داسې حال کې په کندز کې د دیګونو او حلبي لوښو د جوړولو د کارخونو څښتنان د اومه موادو او په ځانګړې توګه د ډبرو سکرو د بیې له لوړېدو شکایت کوي چې لدی وړاندې په شمال ختی زون کې یو شمیر نورو کسبګرانو هم د اومه موادو او د ډبرو سکرو د بیې لوړېدو له امله انتقادونه کړي وو.
مننه چې د ازادي راډیو د خبري پروګرام ته تر دې دمه غوږ وې. ور به شو لنډو خبرونو ته.